Radio. Radio Azadi.
شنبه د تلی دولسم د اکتوبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر و بجو په منځنۍ صفه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سوری د پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناڅه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د شوزو د حقونو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټول کې پوری د شونځو یو ورونه پرانستل شو او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبې سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریفې زورمتی سره پرون وکتل ترسو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکو په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 میرا په دی خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلنه نه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شوانزي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندي نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنه و ماسکون و کار وخلی پا لاس ورکولو غیجو او مچو لروغ برده درده وکلی او فردی حفظ صحیح تا پاملرن وکلی
فردی خود توجه داشته باشد.
د شونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروې د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وب پاڼه په یو خبر پاڼه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو، سولې، دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د شوزو مسأله له مهمو بحثونو ده، د شوزو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له شوزو سره په څنګ کې ده.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپې لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپین غر بازان او اباسین سپې ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیګ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپین غر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوره لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدسي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرهباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او اذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و شوډلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د اذربایجان په قلمرو کې د ننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تقریبا یو میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلوراویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلینیا ټرمپ شته، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا سجی راډو سارنۍ خبری مچلاوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي.
وړاندې په خبرونه کې دا څرګندونې په تفصیل اوریدلی شئ. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څیړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندېښمن دي. د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یو محصل سره شخیدلې یو چې په شخصي پانتون کې زده کړه کوي.
پیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلي، پیس موږ نه پوره اخلي.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزي کوفیا صدر اډو ته وویل چې خبرې ساوکه دي، خو په ډاډ سره پر مخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړی فوزیه کوفی وای پر روانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر راتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پر روانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندېښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا په راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډېر ښه بنسټ ایښودلی سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کرنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ راډیو ته ویل چې د دولت د مرکزي پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزي ټیم کورنۍ او عمومي غونډه به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریز چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره د حنفي فقه ترڅنګ جعفری فقی ته هم مراجعه وشي. هغه مسائل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکی بللې دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنه کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه د لشپښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم و غزنی شارونو که ازادی رادو د اف ام په 3.5 نیولی شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قمندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د محلي پولیسو د جوړش تړنګې دوه اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
د کورنیو چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو خبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنیو چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دا په کې نه دي خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراض دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورد خو نه کېږي چې د اوسو په صف کې لامده موسوي.
قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یو پیژنې لورستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمه ایز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکي غلام شان وی سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولی.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوې دي. دوی ته زیاتې وسلې دولت لخوا ورکړل شوي دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوې دي.
د بل خولایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زوروونی تورنوي.
محلي پولیسونه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډیر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وی د محلي پولیسو پاړې دی وی منظمې چړنی وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزره به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تیر ورځ ویلی و چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځه ولاړ شي. خاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلي و چې له 4000 محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. نن 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدلی شئ. په وروستیو کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیاتې شوې دي او ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همدارس د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړئ او دا موضوع له دوی سره وڅېړئ چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي. کله ناکله په جنو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله ځینې ډېر ښې ژباړې په افغانستان کې شوي دي. له هاخوا هم کېدای شي چې نور خلک خبر شي تاسو په دې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو برخه اخیستلی شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې را اړوو. نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې دا مسله چېرل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته، نو دغه مسله به څرنګه شي؟ دغه چاپي خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویار ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: د چا اسلام؟ د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون له وړاندې لا اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د ښځو حقونو، د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویارک ټایمز خبریال وایي له طالبانو سره لګڼو مرکو ورته څرګنده شوی چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د ښځو او نارینه و یو ځای کار غیر اسلامي بولي، د رسنیو ازادۍ د اخلاقي فساد تشویقونکي ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وایي چې باید اسلامي بانکي سیستم عملي شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي ونډې د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتونکي دي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریځونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپلو پلویانو ته وښيي چې له خپلو توندو دریځونو نه پشا کیږي، هغه د خپل مرکچی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پوښتنې مطرح کړې او لیکلي دي چې دا مهمې پوښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په وروستیو اونیو کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر راس کې یو مذهبي واکمن غواړي او که داسې نه کېږي اجرایي واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به ښځو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر له ستونزو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجې ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانې د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسې انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15,000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له مهال ویش سره سم د خپلو ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همدارس وایي چې ډیر شمیر خوشی شوي طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللي چې دا د امریکا او طالبانو د موافقې سرغړونه ده، او له بلې خوا دې ډلې د ژمنې خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبرې ودرول شي او طالبان پر خپلو ژمنو درېدو ته مجبور شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا، د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ او ځل بیا د نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپلو وسلوالو د استولو په اړه تازه څرګندونه کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
خاغلی حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په استولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله ښه ډېره لویه بریا یې په برخه شوه او دا مخکې تک تر هغه وخته پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلی به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوي کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمينه راته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگیږم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خوا له نورو جنگیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځانګړي الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي د وی وړي ډلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته تله $250 ورسره و خو لشپک میشت جګړې ورسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړه کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګدی لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ډیموکراسۍ د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووید-19 ناروغي سرایت د ډیموکراسۍ کړکیچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات لغوه او د منتقدونو او رسنیو آواز غلی کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووید-19 ناروغي سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند ډیموکراسي او د کووید-19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د ډیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ وضعیت څیړل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووید-19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا ژور دی چې د ډیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغو هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی ډیموکراسۍ لا سخته ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور له مخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقونو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي له 3 نیولې تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د 4 مهمو ستونزو یادونه کړې چې لومړی د کووید-19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه پیاو نوې هیوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور لمخې په ډیری هیوادونو کې حکومتونو داسې نوې قوانین نافذ کړي چې لمخې خبریالان د کووید 19 ناروغۍ په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولای. د ازادۍ کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم پلاس ورکړې ده چې پر واک خپله ولکه لا ټینګه کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته لاره پرانستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی، د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي، د شزو د حقونو دفاع او د جردی د پایتر رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي شوانځیو کې لومړی تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیل شي. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا سجرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سجرډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمېسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله قانت له کندهار پراستولې سمس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شزيري وي. نقيب خان د تور تنګي له کلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطن ده. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامۍ دوه هڅه کوي. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافی افغان لیکي خلیل زاد په قطر کې باید پر دواړو لورو فشار راولي چې جنگ کم کړي، بیا که د سولې خبرې وخت هم نسی پروا نه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې هوا شده صافه ده، ګرد نشته. حکمت حیران له کندهار لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان نن ښوونځیو ته ولي شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د جګړو زیاتوالي خلک د سولې خبرو ته ناهیلي کړي دي. دا سجرډو د دې خبری مجلې ورستیو تر رسیدلیو. لکه څنګه چې مخکله تاسو سره شمنه وکړه، په پاتې څو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
زه زیارت ول د پران ول د کوسافی ول سوالی اوسیدین کیمپلن په کابل کې د محصلیم.
په هنتون د څومره وخت کې چې شروع کړای ده؟
په هنتون اوس به زیات وخت شو، خو د کورونا د وجې د دوه سمستر ده.
کانکور امتحان دی ورکړ، نتیجه څه شو؟
کانکور امتحان ورکړ، نتیجه خراب وته، لخوا کم شو پریاپ ته، نو د اقتصادي مشکلات د عمل او لریوال د عمل نش کول شات لار شو، بیا هم د کابل کې د خلاص.
هغه د خوښ پونځای وکنه؟
د خوښ پونځای مو خو ډیر لري، شر ډیر خراب.
کورنۍ در سره مخالف و چې هلته مزه خپله د زړه ونه غوښتل؟
زما خپل زموږ نور ملګري والته چې و نو هغوی بچه د خونه راتلی یا به دې خونه تله خلکو کته کول، نو بیا په هغو به ډېر وخت هلته تېروه، نو د کورنۍ ورته هغه کې وه خفګان کې وه خفګان په تېره، بیا دې له امله موږ نشو کولی شاته لاړ شو. بیا هم دلته کابل کې امتحان ورکړه. بیا
څنګه دي د خصوصي پوهنتون درسونه؟ یعنی خلک خو یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي، ستا په نظر یعنی د دې وړ دي چې ځوانان راشي هلته زده کړې پکې وکړي؟
نه، درسونه خو ښه دي انشاءالله.
درس څه ډول وایي خپل مثال مخکل دی چې پوهنتون ته لاړ شي تیاری ورته کوي، که نه چې له پوهنتونه راشي هغه درسونه بیا تکراروي؟
هغه کوم نوی درس موږ نن مثال خبرې وایي، بیا راځل ته ماښام د شپې د خوانه نیم ساعت یا ساعت مطالعه کوو، بیا سبا تیاری نیسو.
فیصدي دې څنګه ده تر اوسه؟
فیصدي ښه ده انشاءالله.
ستا په نظر یعنی څه کمای ده یا کدا پوهنتونونو کې کوم مسایل ته پام وشي، تاب نظر درسونه به ښه وي، وضعیت به ښه وي، او محصلان به چې فارغیږي ډېر څه به زده وي.
پانچو پوهنتون ته پچش کې باید وشي، باید ځکه چې شخصي څوک درس وایي دا د اقتصادي مشکلاتو له امله وایي، نو فیس زیات اخیستل کېږي.
ستا په نظر دا فیس باید کم شي؟
فیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلې فیس موږ نه پوره اخلي، استادانو ته یې کم ورکوي.
نیت دې څه دی؟ یعنی ته چې کله له پوهنتونه فارغېږي ځان چیرته وینې؟ تا نه به څه جوړ وي؟ کوم ځای کې به کار کوې؟
انشاءالله اول خو ما نه باید داسې سړی جوړ شي چې وطن ته خدمت وکړم او یو تجار باید ما نه جوړ شي.